د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه صافي اوازې اوریدلی شي. په یوې بل خبرونه کې موزر نوري هرکلی کوم. او ریچ د افغانستان د حکومت یو پلاوی په واشنگتن کې دی او د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې چارواکو ته د افغانستان د حکومت د هڅو په اړه معلومات ورکوي. د کونړ چارواکي او د سرکانو ولسوالۍ د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان له لوري بیا پرې د توغندیو حملې پیل شوې دي. د ډیورند د کرښې په اوږدو کې مو د پرتو ستونزو په باب هم د افغانستان له یو لوړ پوړي پوځي چارواکو سره د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف له ځانګړي پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سرټکی د هرات لخوا تر چشت شریف ولسوالۍ پورې د 155 کیلومتر په اوږدو د سړک د جوړېدو تړون له ایتالیا سره لاسلیک شو. د بدخشان ولایت په یفتل بالا ولسوالۍ کې و پیغلې انجلۍ د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوې ده او د امریکا پوځ تایید کړه چې د لومړي ځل لپاره د سوریې وسلوالو ته زغروال وسایل ورکړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د هرات لخوا تر چشت شریف ولسوالۍ پورې د 155 کیلومتر په اوږدو د سړک د جوړېدو تړون له ایتالیا سره لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی او په کابل کې د ایتالیا سفیر روبرټو کانتون پرون دغه تړون په ارګ مانی کې لاسلیک کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د فواید عامې بیوکه شوی وزیر محمود بلیغ وایي چې دا سړک به هرات له کابل سره له لنډې لارې ونخلوي.
ای سرک یک قسمتی از امو شاهرای مرکزی
تیوی دالار د افغانستان د منځنۍ لوی لارې یو برخه ده، یعنی له ختیس څخه لوی دیسته چې ان شاء الله کار به پیل شي. د هرات لخوا تر چشت شریف ولسوالۍ پورې به د دې سړک پر جوړېدو د ایټالیا 2.9 میلیونه یورو لګښت وشي او په دریو کلونو کې به کار بشپړ شي. د بدخشان ولایت په یفتل بالا ولسوالۍ کې و پیغلې انجلۍ د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن نن ازادي راډیو ته ویلي د غنجلۍ چې کیوي نومیده تیره ورځ د خپلې کورنۍ په مخ کې د طالبانو د یو قومندان سیف الله لخوا د یفتل ولسوالۍ په خمبل سیمه کې په ډزو وژل شوې ده. ویل شوې د غنجلۍ ځکه د نوموړي قومندان لخوا وژل شوې چې دی د کوژدې لپاره په جرګه ورغلی و خو د کورنۍ لخوا یې رد ځواب ورکړل شوی و. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا خپله څلورمه ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه دغه دوو لوبډلو ترمنځ درې لوبې شوې چې درې وړې د افغانستان پرمختیایي لوبډلې ګټلې دي. د دواړو لوریو ترمنځ به 15مه وروستۍ 500 ورځې لوبه د یک شنبه په ورځ ترسره شي. تر هغې وروسته به د فبروري په 14مه د افغانستان ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 15 ورځنیو رسمي لوبو لړۍ پیل کړي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ولس وړې پروژې بشپړې شوې. د دې پروژو د ترسره کېدو لپاره د چهارشنبه په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې ته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل
د صد پاسه یو سلوشن میلیونو افغانیو په لګښت دلته دیارلس پروژې د کلیو پراختیا د وزارت لخوا او څلور پروژې د عام روغتیا د وزارت لخوا دلته عملا پای ته رسیدلي.
کوټ هغه ولسوالۍ ده چې روان کال پکې افغان ځواکونو د سیمې یو شمیر خلکو له داعش سره سختې جګړې هم کړې دي. او دا هم د سیمې نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا پوځ تایید کړه چې د لومړي ځل لپاره د سوریې وسلوالو ته زغروال وسایل ورکړي دي. د دفاع وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د یاغي ډلو له لوري هغه خبره شوې مخکینی راپورونه تایید کړل چې ویلي وو دوی د ګوارډین په نوم نوې زغروالې وسلې ترلاسه کړې دي. د دفاع وزارت ویل له کوچنیو وسلو په لارو کې له بمونو د ښې ساتنې په هدف د امریکا ملاتړي عربي ائتلاف ته چې وسلوال دي د ښار ته نږدې شوي دغه مرسته ورسره کړې ده. یغی وسلوال د پراخ کمپاین په ترڅ کې چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منځوي کول او له رقیق څخه ایستل دي د ښار ته د پرمختګ په حال کې دي. د دغه ډلې پر ضد ائتلاف کې هم د سوریې د کوردانو ډیموکرات ځواکونه ډېره ونډه لري چې متحده ایالات یې په سوریه کې د داعش پر ضد تر ټولو اغېزمن بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر د اکسون موبایل کمپنۍ پوخانی اجرایی رئیس ریکسن ټیلر سنتا د لوړی ورکولو په مراسمو کې ویل چې اوس د دې وخت دی چې پر یو روښانه نظر پر بهرنیو چارو تمرکز وشي. ټرمپ تېره شپه په سپینې ماڼۍ کې د لوړې په مراسمو کې له بهرنیو دولتونو سره د تیلو د سترې کمپنۍ د رئیس په توګه د هغه پراخې تجربې وستایلې او هغه یو پانګوالو باله چې دی چمتو کړی چې د دې هیواد تر ټولو لوړ ډیپلومات شي. تر دې مخکې پرون د امریکا سنا جرګې ټیلر سنتا د شپږ 500 مثبتو او 340 مخالفو رایو سره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه رای ورکړې. د اپوزیسیون ډیموکرات ګوند څلورو سناتورانو هم ټیلر سنتا د باور رای ورکړې. ټیلر سنتا تر دې مخکې د اکسون موبایل اجرایی رئیس و چې د سوریې په ګډونې په ټوله نړۍ کې د تیلو د سترو زیرمو د استخراج پر چارو څارنه کړې او د سهامو له پلوه یې کمپنۍ د تیلو تر ټولو ستره کمپنۍ ده. که ډونالډ ټرمپ او یو زیات شمېر جمهوري غوښتونکي هغه یو تجربه کار شخص بولي، یو شمېر ډیموکرات سناتوران بیا اندېښنه لري چې هغه به ښایي د روسیې په وړاندې له حده زیات له زغمه کار واخلي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په بوداپست کې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. په تیرو دوو کلونو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر هنګری ته ځي. د اروپایي ټولنې اکثر غړي د دغو دوو هیوادونو تودو اړیکو ته د شک په سترګه ګوري. په تیره بیا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اروپایي ټولنې سره خواخوږي نه ده څرګنده کړې او هیله من دی چې له مسکو سره یې اړیکې تودې کړي. د اروپایي ټولنې و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پرته له شکه چې د سفر ته دوی اندېښنه لري. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، ولادیمیر پوتین ته د اروپایي ټولنې ډیرو لږو غړو هیوادونو د ورتګ بلنه ورکړې ده او په اوکراین کې د مداخلې لپاره اروپایي ټولنې پر روسیې بندیزونه هم لګولي دي. او روسي خبر د روسي وکیل تایید کړ چې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې دوه افسران او د روسي د سایبری امنیت یو روسي شرکت یو مدیر د خیانت په تور توقیف شوی او شک پرې کیږي چې محرم معلومات به د امریکا استخباراتو ته ورکړي وي. ایوان پالوف چې په دغه قضیه کې د څلورم مشکوک کس مدافع وکیل دی، د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د نیول شوو کسانو هویت او پر هغوی لګول شوو تورونه تایید کړل. هغه وویل چې په دغه قضیه کې له دغو دریو پرته پر نورو کسانو هم شک دی، خو هغه د خپل موکل هویت په ډاګه نه کړ او نه یې هم دا وویل چې هغه د فدرالي امنیتي ادارې کارکوونکی دی او که نه. د پاولوف څرګندونې د یوې خپلواکې سرچینې لومړنۍ څرګندونې دي چې د دغو مشکوکو کسانو نیول کېدل تاییدوي. ویل شوي چې دوی په تیر ډسمبر میاشت کې نیول شوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه هم په مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مولانه په خبرونه کې اوري چې راپورونه وایي د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ بیا د پاکستانی ملیشو د توپونو ډزې پیل کړې دي.
کونړ روان دي د دنیا او د نولې مابین چې دا منطقه ټوله د اور ځلاندې نیولې.
د ډیورن د پولې په اوږدو کې کومې مهمې ستونزې دي؟ په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لیواله قومندان سمنوال محمد ایوب حسین خیل سره مو خبرې کړې.
ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې او د ګوستې په ولسوالۍ کې همداسې د ناجیانو په ولسوالۍ کې چې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ اوس ډېرې نه راځي، کمې شوې دي بیخي.
د حقیقت څه دی؟ په اونیس پروګرام کې به له هغه سره مفصلې خبرې واورئ. دغه راز په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت یو پلاوی په واشنګټن کې د یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ادارې چارواکو ته د افغانستان د حکومت د هڅو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکي او نظامي چارواکو سره همدارنګه د دوی د مدني ټولنې سره شریک کړو.
د حزب اسلامي ګوند یو جګ پوړی مشر وای ګلبدین حکمتیار په لند راتلونکي کې کابل ته راشي، خو د غوښتنې باید ومنل شي او هم د هغې لپاره د مناسب استوګنځای پیدا کول دي.
بکی که جای نباشه که معذفت آمد زیاد مراجعین مزاحمت شوند مردم عام ما، جای بسیار مجلل و دولتی نباشه.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د حقیقت صدې اونیس پروګرام تر څنګ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ځانګړی پروګرام هم درته خبرو. د نوی راپورونو له مخې پاکستانی ځواکونو بیا د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې په ولسوالۍ د توپونو انډزې کړې دي. دا خبره د کونړ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته کړې ده. دغه راز ویل شوي چې په دغو انډزو کې د خلکو کورونه هم ډېر کورونه هم وران شوي دي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د سرکانو ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل د تیر ورځې له مازیګرنه تر ماښام ناوخته پورې په لسګونو د توپونو درنې ګولې د پاکستان پوز د دوی په کورونو راوښتلې دي.
هغه زمزږ دا د راکټونو روان دي د دنیا او د نولې مابین کې دا منطقه ټول د اور دلاندې نیولې. په 200 متره کې ولاړې مو ولسوالۍ سرکانو د سرکا دنیا او نولې او ناوا د دې خلک ابن وفات سرګونی خپل دې چې تاسو ورانه ما دا لګي دې دالم ما نه دا ول پیرونه روان دیو او په دې ځای باندې لګيږي منګه دل تکور به من ځان لم په خطر کې ورالي واله دی دې یو جاري چې راځه حال دې.
هغه وای پاکستانی وزواکونو درانه ټانکونه د ډیورن په کرخه پرتی د ناوپا سیمې تراخي جوړولي او له هغه ځای د سرکانو ولسوالي کلی ولی. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ د دونۍ په سیمه ل ډیر شو زیاتې د درنو توپونو ډزې کړې دي چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د مالی زیان ترڅنګ خلک د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ کړې دي.
په دې تعصب سره باید وایم چې د یو ځن وروسته بیا یو ځل بیا د پولې بلې غاړې څخه د کونړ په سرکاړو ولسوالۍ باندې 13 ورځ د 3 بجو نه تر 15 بجو پورې شپږ دېرش مرمۍ راتوغول شوي دي چې لامل یې زموږ ملکي خلکو ته مالی زیانونه اوښتي چې 3 کورونو ته زیان اوښتي.
هغه وایي دوی د راتوغول شوو ګولیو او خلکو ته د ور اوښتو زیانونو راپور مرکزي حکومت ته رسولی دی. خلک وایي په روان میلادی کال کې دا دوهم ځل دی چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ باندې د درنو توپونو ډزې کوي. په تیرو څلورو کالو کې هم د کونړ په بیلابیلو سیمو په زرګونه توغندۍ راویشتل شوي وي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي. د پاکستاني ځواکونو لخوا د کونړ په خاوره په داسې حال کې نوي بریدونه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو شوو اړیکو رغولو هڅې پیل شوې دي.
و موریدل چې د کونړ چارواکي او د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو 13 ورځ د پولې پر دې خوا په سرکانو ولسوالۍ د توغندیو بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو په ترڅ کې دغه راز د سیمې د خلکو یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. له دې مخکې هم د پاکستانیو پوځیانو د توغندیو د بریدونو راپورونه د افغانستان په ختیځو یو شمېر سیمو کې ورکول شوي دي. دا چې د ډیورن په پوله مهمې ستونزې څه دي په دې اړه مو وړاندې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام کې په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لیوال قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره خبرې کړې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې کتلی دی. د هیات په داسې وخت کې واشنگټن ته تللی دی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جنوري په 20 په رسمي ډول ولسمشر شو د افغانستان په اړه لږ څه غږېدلی. د انتخاباتي مبارزو په وخت هم افغانستان له پامه غورځولی و. تر دې مخکې کابل د امریکا د بهرنۍ تګلارې یو مهم ځای و. په واشنگټن کې د افغان پلاوي نظر د امریکا د نوي حکومت او له افغانستان سره د هغه د اړیکو په اړه څه دی؟ دا موضوع احمد شیبر په یو رپورټ کې څېړلی.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له استازو سره کتلی دي. د دې هیات یو غړي د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د دې سفر هدف د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوي ادارې ته د افغانستان د حکومت د هلو ځلو بیانول دي.
په مشمول چې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګه د دوی د مدني ټولنې سره شریک کو.
په په تیرو نږدې دوو اونیو کې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کړې ده، د افغانستان مسله یې په زغرده نه ده یاده کړې. یوازې د جنوري په 6 چې کله رسمان کار پیل کړ، تر هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره لنډې خبرې وکړې او هغوی ته یې وویل چې تاسو به په خپله مبارزه کې بریالي شئ. واشنگتن ته پتللی پلاوی کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ هم شامل دی. د وخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې نږدې یوې اونۍ کې چې دوی له کومو امریکایي چارواکو سره کتلی دي، هغو په امنیتي برخه کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې او د افغانستان د حکومت له هلو ځلو خوشحاله دي.
د امریکا لوی حکومت تر ډېره ځایه پورې راضي دي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې د لاسته راوړنو په توګه باندې وړاندې کوي، د سیستم پر اصلاح باندې د دوی رضایت په کاملا وجود لري. دفاع وزارت د کورونی شارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خولې دي او هغه ژمنې چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره درلودې او هغه یې عملي کړې دي، پر دې باندې دوی معترف دي.
د امریکا د نوي حکومت راتک ته یو شمیر سیاسي کتونکو په دې نظر ګوري چې واشنگتن به د پخوا په څیر له افغانستان سره مرسته ونه کړي. د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو کتونکي واحد فقيري وایي
په دې شک نسته چې افغانستان هغه پخوانی اهمیت امریکایانو ته نه لري نه ټرمپ ته لري، او ټرمپ خپل ټول سرګندونه کې دا ویل دي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوی ده او د دې باندې باید تجدید نظر وسی.
شاغلی فقيري زیاته کړه چې د ټرمپ اداره به شای پر پاکستان فشار زیات کړي، چې لدې درک بیا د هیلشته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مخکې تر دې چې دفاع وزیر شي ویلی وو چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي ترڅو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته ځي. په واشنگتن کې افغان پلاوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر له چارواکو سره هم کتلی دي.
ازادي راډیو اورید سهار 10 او 10 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای سویو او له بهره ورغلیو کډوالو پر ستونزو یو مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې لیکل شوی چې د کابل په شاوخوا څنډو کې له خټینو دیوالونو او زړو ترپالونو جوړ څو غیر قانوني کمپونه دي چې کورنۍ پکې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. د لیکوال په خبره دغه کورنۍ لازم خوراکي مواد هم نه لري. یوې کورنۍ دغه ورځپاڼې ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې غواړي له دې سیمې ووځي خو د وتلو لپاره هیڅ ځای او امکانات نلری. دوی هته د نږدې راتلونکو لپاره هم د افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو لخوا له دوی سره د سرپناه د مرستې څخه نه هیله سوي دي. ورسره لیکي ملګرو ملتونو اټکل کړی چې تر 9 میلیونو ډیر افغانان، یعنی له هرو دریو افغان وګړو څخه یو تنه بشري مرستو ته اړتیا لري. تیر کال شاوخوا 1 میلیون نور کډوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه یا په خپل خوښه یا په جبر بیرته خپل هیواد ته ستنه سوي دي چې د ډیرو برخلیک معلوم نه دی. په دوی کې داسې کورنۍ هم شته چې تر 15 کلونو وروسته خپل هیواد ته ستنه سوي او ځکه کورونه یې نورو کسانو غصب کړي دي او دوی اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دغو کمپونو کې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مشران کار نه لري، تقریبا ټول بې سواد دي او یوازې څو د ګوتو په شمیر کسان په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورلو څخه خپل ژوند تیروي. نیویارک ټایمز بیا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د طالبانو د غوښونو په اړه لیکلی چې د لشکرګاه شهر دروازو ته د طالبانو له رسیدو سره د دې خطر سره چې د هلمند مرکز سقوط وکړي. د همدې شهر د سقوط د مخنیوي په هدف د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له چارواکو سره روانونه هلمند ته سفر وکړ او د هلمند له پوځي او ملکی چارواکو سره یې ولیدل. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د غړو په حواله لیکلی چې د دغه ولایت څو ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په تیره بیا هغه ولسوالۍ چې ډیری مخدره مواد پکې تولیدېږي. نیویارک ټایمز داسې مهال د لشکرګاه د سقوط د ګواښ په اړه لیکنه کړې چې د افغانستان دفاع وزارت دغه ګواښونه ردوي او وایي د هلمند د مرکز په ګډون د دغه ولایت په نور ولسوالیو کې هم وضعیت د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي.
حزب اسلامي وايي ګلبدین حکمتیار په پلان راتلونکو کې کابل تراشي خو د غوښتنې باید ومنل شي. د ګوندی وجکپوري غړي ازادي راډیو ته وویل چې او سهیل زیات شوې دي چې غوښتنې عملي شي. محمد امین کریم دا خبره دا خبر هم کړی چې تر اوسه په کابل کې د حکمتیار دی اوسېدو ځای نه دی معلوم شوی، خو په دې برخه کې هڅې روانې دي. جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزبای کله چې د دوی غوښتنې ومنل شوې، مشر به یې کابل ته راشي. د اسلامي حزب غوښتنې پر دغه ګوند لګېدل یو بندیزونو لري کېدل، د یو شمېر بندیانو خوشي کول، د راستنیدونکو کډوالو لپاره د مځکې ټاکل او په کابل کې د حکمتیار د استوګنې معلومول دي. د اسلامي حزب جګپوري غړي محمد امین کریم وویل په کابل کې څو ځای په نقشه سوي دي چې حکمتیار په هلته اوسي، خو تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. شاغلی کریم ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره دی نشي کولی چې د دې ځایونو نومونه واخلي، خو بیا یې هم د حکمتیار لپاره د خوښې ځای په اړه څرګنده کړه. داسې ځای نه وي چې خلک د مراجعینو له زیات تګ راتګه په عذاب شي، نو که لږ ګوښه ځای وي غوره به وي. دوم باید دا ځای د امنیت له پلوه مناسب وي. دریم باید لوکس او دولتي ځای نه وي. څلورم همدا چې پته یې اسانه وي. امین کریم زیاته کړه که چېرته د دوی غوښتنې ومنل شي، حکمتیار به د روانې سلواغې میاشتې تر اخره کابل ته راشي. تر دې مخکې امین کریم ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اسلامي حزب سره د سولې د تړون کارونه ورو مخته ځي. خو ښاغلی کریم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې ټاکلی کمیسیون به ډېر ژر د دوی غوښتنې ومني. تر دې وړاندې له اسلامي حزب سره د سولې د تړون د پلي کېدو د کمیسیون مشر ډاکټر اکرم خپلواک ویلي وو چې د اسلامي حزب د 400 بندیانو لسبه ډېر ژر وڅېړل شي او جمهوري ریاست ته به واستول شي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه څېړنې به څومره نور وخت ونیسي. اسلامي حزب وایي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغانستان په زندانونو کې د دوی شاوخوا 2800 بندیان دي. تر اوسه د ملګرو ملتو د امنیت شورا او امریکا له تور لست څخه د اسلامي حزب د مشرتابه د نوم د لری کېدو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. دا هم یو له هغو شرطونو څخه دی چې کابل ته د حکمتیار د راتګ لار هواروي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي ادارې سیګار پرون په یو نوي راپور کې که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت تیاره و بل، خو په یوه برخه کې د پرمختګ خبره وکړه، هغه هم د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې. خو د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکې پرون وویل چې نوې څېړنې ښیي چې هره ورځ له ننګرهار ولایت نه شاوخوا 1500 لارۍ سپینه ډبره استخراج او بهر ته په لویو لارو قاچاق کېږي. د شبکې رئیس خان زمان امرخیل په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د طبیعي زیرمو د غیر قانوني ایستلو او قاچاق مخنیوی وکړي. د ننګرهار چارواکي که څه هم دغه څېړنه نه تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د قانون غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره به لازمې هڅې وکړي. دغه راز ویل کیږي چې په قاچاق کې اکثرا لوړ پوړي چارواکي لاس لري. تفصیل دې د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکه وای په 2014 میلادي کال کې شاوخوا او نیم لا کټنه سپینه ډبره د ننګرهار له خوګیانه یو لسوالۍ نه قاچاق شوی او وسلوالو مخالفانو ورڅخه شپږ څلوېښت میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا قیمتي ډبره له هغه 1500 لارو چې افغان حکومت پرې کنټرول لري پاکستان ته قاچاق او له هغه ځایه اروپا ته د پاکستان په نوم صادرېږي.
دو عمومی لارونه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارونه 1500 لارۍ تیریږي او په دې کې زموږ سره سټاک یا د سپینه تیږه چې دا د هغې لارې نه مستقیما یا پاکستان ته یا ځینې نورو هیوادونو ته ځي او د هغې ځینه اروپایي بازارونو ته ځي. 1500 لارۍ هره ورځ چې په هر لارۍ کې خوا شا څلوېښت تنه دغه مواد باروي او دا بهر هیوادونو ته ځي.
خغلی امرخیل وویل چې په دغه قاچاق کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین او ځینې مافیایي کړۍ شامل دي، خو د په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکې غړی ذبیح الله وردګ بیا وایي په بدخشان کې 2000 داسې سیمې شته چې په غیر قانوني او غیر فني توګه ورنه قیمتي ډبرې ایستل کیږي او تیر کال د ده په خبره له دې ولایت نه چین ته د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت قیمتي ډبرې قاچاق شوې دي. ښاغلي وردګ په همدې خبري غونډه کې وویل په کابل کې 150، په پنجشیر کې 100، په سمنګان کې 100، په لغمان کې 50 او په خوست، لوګر او وردګو ولایتونو کې شاوخوا 100 داسې سیمې شته چې دا مهال ورنه قیمتي ډبرې په غیر قانوني توګه استخراجېږي او بیا وروسته قاچاق کیږي. څمو دولاندې په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې هم ویلي و چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشټوالي له وجې د قانونو ډیری پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د قانونو او کورنیو چارو وزارتونو نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی که څه هم دغه څېړنه سمه نه بولي، خو ټینګار کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره به دوی هلې ځلې زیاتې کړي.
ښایي ځینې ستونزې شتون ولري، ولې دا په دومره لوړه کچه به ونه اوسېږي. حکومت په ننګرهار کې هم ملکي پلانونه لري، انشاءالله هغه سیمو کې چې موږ ستونزې لرو د بهرزه لیږد انشاءالله د دې مخنیوی به کېږي. د دې لپاره پخوا ځینې نور پلانونه نیول شوي وو چې دوی به په عمومي لارو تاسوک لیږدول، هغې مخنیوی شبر دی. د ځینې نورو لارو د لیږد مخه به هم ډېر اقدامات.
د چارو کارپوهان وایي چې د قانونو غیر قانوني استخراج تر ډېره د غیر قانوني وسلوالو ډلو او مافیایي کړیو لخوا کېږي، او دا کار د دې لامل سوی چې د هیواد د ډیری سیمو امنیت له ستونزو سره مخ سي. د دغو کارپوهانو له ډلې متی الله خروټی په حکومت غږ کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج مخه دې ونیسي.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په ورکېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکي هیڅ پاملرنه نه کوي. دوی دغه راز شکایت کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردېدو هم د دوی کارونه په ټپه درولي دي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له سیمې پرې رپورټ لري.
د کولالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي. په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې ماشیني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. اسدالله چې په کندز ښار کې د کولالۍ دوکان لري، له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې.
تقریبا 40 سال مې کسب کولالۍ را پېښ مې ورم او نظر به
دا کابو سلوي کال کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروف یو. خلاص کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له زرو افغانیو نیولو تر 800 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګه نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ په ورکېدو دی. نوموړی زیاتوي، کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنګ فروشي کې فعلاً رنګ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ
اوس چې ورته د رنګ فروشي راسته وایي او د کلالۍ په نوم هم یادیږي. پخوا په دې راسته کې د کلالۍ دوکانونه وو، اما اوس هلته د کلالۍ یو دوکان هم نشته. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دیننه، همدارنګه په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې د دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې، همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کولالۍ صنعت د افغانستان اصل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډیره برخه کولالۍ لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کولالۍ صنعت د افغانستان د فرهنګ سره نغښتې ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک دې اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کیږي او د له منځه تلو په حال کې ده. او دلیل هم دا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې. په دې وروستیو کې څرنګه چې لیدل کیږي، دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغوني صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کولالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. په همدې حال کې ګلاغا چې د کولالۍ دوکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کولالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري.
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار د مختوي سو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ ښه هغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري.
د یادولو وړ ده چې کولالۍ په هیواد کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی اند آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کولالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و، د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د راولاړو شوو ستونزو او جنجالونو په باب په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لوا له قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره خبرې کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنی صندوق یا یونیسف بل اونیس پروگرام هم مهیروی خو اوس یو ځل بیا محمد حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بدخشان ولایت په یفتل بالا ولسوالۍ کې یو پیغله نجلۍ د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. تمدا چې د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا خپل څلورمې ورځنۍ لوبه وکړي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ولس وړې پروژې بشپړې شوې. د امریکا پوځ تایید کړ چې د لومړي ځل لپاره یې د سوریې وسلوالو ته زغروال وسایل ورکړي دي. د روسیې وکیل تایید کړ چې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې دوه افسران او د روسیې د سایبری امنیت د یو روسی شرکت مدیر د خیانت په تور توقیف شوی دی. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په بوداپست کې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی پر یوې پوځي الوتکې د تور سمندرګي پر سر روسی سمندري ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې یا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې لدی چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې په اړه مو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له یو مسؤل سره خبرې کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې لوړېدو په تړاو به ډېر ژر یوه نوې سروې خپره کړي. د وزارت د روغتیا د معلوماتي سیستم عمومي رئیس سید عطاالله سیدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د حسابي مرکزي ادارې لخوا په ګډه چمتو کیږي. له ښاغلي سیدي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجا صافی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې د لوړېدو مهم عوامل څه دي.
زیاتره میندې چې زمونږ تاسې په لرو پرتو سیمو کې چې کله ولادتونه د دوی په کورونو کې کیږي، د کلینیکونو ته ناراضي ولادتونو ته مراقبت قبل از ولادت څخه استفاده نه کوي یا روسه د ولادت څخه یا فاصله د ولادتونو ترمنځ زیات نه راوړي چې تقریبا درې کاله د وزارت ستامې له خوا ورته ویل کیږي، یا ودونه مخکې د دغې څخه کوي، د اتلس کالونه کم انجونی ودونه کوي، او زیاتره هغه ښځې چې د 15 کالونه وروسته ولادتونه وینو د هغې ولادتونو کې مشکلات ډېر زیات وي. نو دا هغه مهم عوامل دي چې هغې کې د میندو مړینه زیاتره لوړوي په ټول جهان کې او هم چران په افغانستان کې. تقریبا موږ 2002 کې د مورګانو مړینه 1400 په 100,000 ولادتونو وه، او په 2010 کې 320 رپورټ شول. ځینې مشکلات هغه ارقامو سره هم وو. ارقام د تحلیل لاندې دي او هغه نه بعد به معلومات وشي چې موږ څومره مورګانو مړینه تر اوسه پورې د ارقام پوره کره نه دي چې موږ یې شریک کړو د میډیا د لارې د افغانستان خلکو سره. نو تقریبا په 15 ورځې بعد په 15 فروری باندې انشاءالله تعالی ټول خلکو سره به شریک شي.
د زیګون پر مهال د میرمنو د مړینې د کچې د مراټټول لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کوم پروګرامونه لري؟
مختلف پروګرامونه د وزارت ساتامې له خوا څخه پلار اچول شوې دي چې د عامه پوهاوی هم لوړ شي او تر څو پورې خلکو راتګ هم کلینیکونو ته زیات شي. نو مختلف پروګرامونه دي، په دې کې 10% خلک چې په 200 کلاس رسېن لرلو د وزیر صاحب ساتامې چې کال 2015 کې راغله او کارو شو چې تقریبا 3 میلیون نفوس کې د افغانستان 309 نور کلینیکونه د ایجاد باره کې تصمیم ونیول شو چې په دې نږدې ورځو کې ټول د هغه لرو پرتو سیمو کې چې 10% یا 3 میلیونه نفوس دی دا درې سوه نهه اویا نور کلینیکونه هم به جوړ شي.
په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي ښځینه قابلو نشتون یوه اساسي ستونزه ده او دا د دې لامل شوی چې اکثره میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دغې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه پروګرامونه لرئ؟
تقریبا په کال 2002 کې موږ نږدې 500 نه کمې قابلې لرلې، اوس تقریبا 4000 نه ډېرې قابلې ترینینګونه یې اخیستي دي او په لرو پرتو سیمو کې هم دوی خدمات عرضه کوي او تقریبا 90% زیات کلینیکونه اوس د افغانستان ټول قابلیت لري. خو په کله کله په ځینې سیمو کې چې وظیفه پرېږدي یا بل ځای ته ځي په هغه باندې هم کار روانه، لیکن د قابلیت په تربیه کولو باندې د خصوصي سکتور او همچنان وزارت ساتامه پلانونه لري چې په ځینو سیمو کې چې اوس هم قابلیت کمې دي په لرو پرتو ولایتونو کې، عموما په جنوبي ولایتونو کې هم نو پروګرامونه لري چې نور قابلیت ته د منطقې څخه ترینینګ ورکړي تر څو وکولای شي چې هغه بیرته لاړ شي خپل منطقو کارونه وکړي. نو تقریبا اوس نږدې 90% زیات کلینیکونه زموږ قابلیت لري.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت مسؤول د البته د روغتیا د برخې مسؤول سید عطا الله سید زیو بریتانوی ګارډین ورسپانې په دې ورسو کې ویلي چې یو نوی څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر سره کړې او نتیجې رسمه تر اوسه نه ده خبره شوې ښیي چې په افغانستان کې به د امیندوارۍ او زیږون په مهال د امیندوارو ښځو د مړینې کچه تر هغه ډېره لوړه وي چې تر اوسه په دې اړه ارقام ورکړل شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبرید
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په چپو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادی رادیو نو اورئ.
او مخکې له دې چې د حقیقت د یونیس پروګرام واورئ چې د ډیورند کرښې د په اوږدو کې د ستونزو په اړه مو د لومړي نمبر سرحدي لیواله قمندان سمنوال محمد ایوب حسین خیل سره مرکه کړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف یونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومانو واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفی يم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پایل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړئ.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استادو په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي او سلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسینونه ښیي په خوا کې د پولیو واکسین هم چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او د دې په اجزا او موزان سره رسولې دي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغه هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دي ژوند کوي هله وسخه کوم تر سوچ په خپل دی او شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري په غیبه نه د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دی دا سه فکر کوي چې دا حرام دی دی لدین معلومات لري چې بده کې حرام اجزا استعمالیږي هغه اجزا چې دا د پولیو زد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی دی دا معلومات شته چې دا د څه شی وخت چې او چاته په خپل په دی حق باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده نو څنګه یو څوک د حرام او خبره کول شي دا په خپل یو ناپوهتیا ده بل خبره ده زنګ په اطرافي سیمو کې یا مجموعه هواد کې زمون په مقابل کې خلک په مختلف شکلونو باندې تبلیغات کوي تر سوچ افغانان مایوبه زوریدلی او کړیدلی پاتشي په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی اوس په ایران کې جوړیږي په هندستان کې جوړیږي په هندستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي
هم د طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي اوس ګوره کچیرته دا حرام وي نو په دغه نور هیوادونو کې چې استعمالي ګلته ولې حرام نه دي پاکستان زمونږ سره په څنګ کې هم سایه هیواد دی مسلمان دی نو هلته هم د استعمالیږي
هم د عربستان
کې استعمالیږي په ایران کې استعمالیږي قطعا زل دي نور دنیا کې کدا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده او ډیر خه علما دي هلته ډیر خه نهضتونه دي اسلامي نو هغه به ډیر په خو مخ نیولې و غږ به پورته کړي وو دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو وزپل شو مایوب شو کمزوري شو او بل اخر د ژوند نه هیڅ نه و استفاده ونو کو رتل لپاره باید بل په وګو باندې پراته اوسېږو
د تاسو په نظر علما او ته څه ول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې خلکو منځ کې خبريږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي
د علما او دند او د علما او مسولیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کې مسلط
خپل پوهه ولري
اول باید خپل پوهه ولرو دویم دغه پوهه باید موږ نور انسانانو ته هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي هغه څوک چې زمونږ علاقه مندان او شیخین دي زمونږ خبرو ته وګ نیسي باید هغه ته په صحیح شکل انتقال کو دا د موږ دند ده د عالم وظیفه ده زمونږ دند یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سروجه وخیو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و هغه وای ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء الله هیڅ یو مرض نه پیدا کړي مګر دغه د پاره یې علاج پیدا کړي دي مرزونه پیدا کیږي علاجونه پیدا کیږي نو چې مرض شته نو علاج هم شته دغه طبابت نبوي تیب چې مونږ تاسو ورته وایو نو علما مسول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانا مونږ ترا پاتې شوی دي په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طبي او برخه ده ولی په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله اسلام بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی د ساتنې یو دین دی د صحت یو دین دی د نظافت یو دین دی د پاکي او د طهارت یو دین دی د نظافت او د پاکي او طهارت د دیم دا معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید لمنځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ سالم وجودونه ولرئ ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم سلیم عقل پورا عقل سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه د سیمه ده کې وی چې هغه دی په پوله بچو باندې واکسین ونه کړی او بل اخر هغه دی مایوب سی دغه سی کسان چې او بل انسان ته تاوان رسي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی
کچیر ته تثبیت شي چې یو څوک دغه سی حرکتونه کوي شران دی به تعذیر شي دا سی خلک به تهدید شي اول به توصیه شي تربیه شي کنه کیږي دغه سی خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي دا د ابد لپاره بندي کېدل شي ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي نو موږ مسولیت څه شي لرو یو څوک به موږ ته هر شی وایي یا موږ به ومنو موږ به هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی شعور ورکړی هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی موږ تاسو مسؤلیت لرو د خبرې ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم الله تبارک و تعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل ماتحت د ورنه مو ساتئ صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تر اوسه پورې شوي دي، د هغې معنی هم دانه چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبرې ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چاته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور پلار دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت یې ونه کړي، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر رضی په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وکړ چې زه مې د زوی ووهلم او جنګ یې راسره وکړه، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه لک تر څو چې امیرالمومنین عمر رضی سره خبرې وکړي، هغه ته سزا واوروي، نو هغه ورته چې امیرالمومنین زه هم د خبرو حق لرم که نه لرم؟ هغه ورته بالکل د خبرو حق لرې، خبرې دې وکړه.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې د ما ته دا ووایې چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې. نو هغه ورته ویلې چې حق داره چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زده کړې ورباندې وکړي، او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه چې د ما ته نوم څه شی ښی دی، ده په ما څه زده کړې کړي دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې د تجربې له مخې که چېرته یوه مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي، او دا ماشوم کله چاړه په لاس کېږي، کله اور په لاس کېږي، کله نغري ته روانوي، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کېږي، اور ته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کړي؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي، دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو، تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او ښې چارې. د ډیورنډ پر پرتی پولی کومې ستونزې موجود دي؟ قاچاق او د وسلوالو تګ راتک تر کومې اندازې موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لیوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسن خیل جواب کی. تاسو سره کله وي ستړي مشي حسن خیل صاحب؟
ژوندۍ اوسې دې رمانه خدای ژوندۍ.
حسین خیل صاحب، که د لومړی پښتنې په توګه راته وایي چې په اوس وخت کې هغه پخوانی سونزي چې د ډیورنډ له پولې به مرمۍ راتلي، د کونړ په ځینو سیمو به لګېدي، یا د ننګرهار په ګوشتي کې ځینو سیمو باندې لګېدي، هغه مسایل اوس هم شته او که اوس یو څه له منځه تللي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي لومړی لمبر لیوا په درې ولایتونو کې چې هغه د ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونه دي، په صفري نقطې کې سربازان و ساتمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنان په مقابل کې جنگيږي قرباني ورکي او د خپل ولس لپاره د امن زمينه مساعدي اې تاسو د پښتون په ځواب باندې وایم چې د تیر په پرتله تیر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا د توپچیان داخلونه ډېر نه راځي علت یې دا ده چې د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې دوی ته سقینات ورکول شوی ده لکه د ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې او د ګوشتې په ولسوالۍ کې همداسې د ناجیانو په ولسوالۍ کې چې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ اوس ډېرې نه راځي کمې شوې دي بېخي کله ناکله دا تقریبا دا دوه میاشتې خو دومره مرمۍ نه راتلې خو دا پرون نه را په دې خوا د ناجیانو د ګوشتې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت ولایت مربوط کېږي او د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې داسې څو پیره مرمۍ راغلي چې هغه مالی او ځاني تلفات نه لري د نورستان په ولایت کې چلته سرحدي پولیس د برګمټال او د کامدېش په ولسوالیو کې میشت دي هلته وضعیت ښه ده صرف د مخالفینو لخوا نه زموږ په جزتامونو باندې وخت نا وخت حملې کېږي چې زموږ سربازانو ساتلمنان په ډېر ښه روحیه او په عالي مورال باندې د افغانستان دښمنانو ته ماتونکی ځواب ورکړی ده او د مخالفینو د هر حمله جواب لپاره بخي آماده دي او تیاری لري.
قومندان صاحب اکثره وخت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دی چې دغه پلان د پولي اخوا شوی او یا هغه توکي چې دلته پر چاودنی کېږي یا ځینې نور مسایل دي وسلې دي او داسې ویل کېږي چې دا اکثره د پولي نه اخوا یعنی پټنځایونه موجود دي او بیا دلته راځي. څه فکر کوئ چې دغه وسلې او مهمات چې تاسو په کوم ځای کې ماموریت لري په ماغې لار راځي او کنه په نورو لار راځي؟
د سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دنده اجرا کوي اغوی سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده. تاسو د اخیری پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې قاچاقبر او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. معلومه ده چې د ډیورنډ د بدنامې کرښې نه اخوا نه کله ناکله مخالفین د شپې د تیرینه او د غرانه یا راځینه او ځنګلدار راځینه په سبا راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرام ژوند نه آرامه کوي. موږ هڅه کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مسئله کړو. موږ به کوم هوډ چې موږ کړی دی موږ به د ځان تر اخري سرګي پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدسې خاورې نه چې د مور د ناموس عزت لري له دنیا دفاع کوو. هغه سربازانو ساتلمنانو افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ځان له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبو او موږ به د خپل ولس ته جامع زمینه مساعده.
قومندان صاحب داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډیر په نږدې فاصله کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دیخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟
په دې کې شک نشته خو بیا هم زمونږ کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورپه ګوته کړو چې دا د ډیورنډ کرښې نه خواته پلانونه تثبیتږي او افغانستان کې ورباندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانانونه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم ته تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي او دوی کولی شي چې د ډیورنډ له کرښې نه خوا کوم پلانونه ترتیبیږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله ناکله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دی، هلته په پوستو کې دی، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزه د حال په موقع خو ما سفر درلود برګمټال چې د نورستان ولایت مربوطېږي او غرنۍ یا راځي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوی ده. په دې وخت کې زمونږ سفر وال ته لاغوی د مالیدنه وکړه، بیا غوی هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د اوس لپاره حل کړل. همداسې د کامدېش ولسوالۍ کې هلته د موټرو تګ راتګ کم ده، ما نړۍ ته سفر درلود، له هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په ذریع پوښو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، بیا غوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو هیات و، هغوی موږ د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. اغوی کوي چې د جوړي پر خطر باندې او جوړه کله راځي او مخالفین هم هغه وخت په دې غرونو کې لغرنه او ځان ناراضینه
په استفادې سره زمونږ په جزامونو باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول هلته الحمدلله سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي. دوی کوی شي چې د اوړي په راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټولې حملې په شا وتنبي.
پخوا له تورخم بندر نه د فساد ډیر زیات راپورونه خپرېدل او خبر شوي هم دي. د دغه لیوا د یو نوي او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکولی شي؟
خدای شاهد چې لکه نو ورځې زه راغلی یم، زما هدف هم دا ده چې باید په یوازې په تورخم کې نه، زما د مسؤلیت په ساحه کې چې څوک په فساد کې بوخت دي زه د هغوی مخنیوی وکړم، هغوی قانوني مرجع ته وسپارم. په همدې اساس چې هغه بعضې شکایتونه راپورونه وه، یو څه ناڅه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي قوا لوی قومندان چې ختیځ ته سفر درلوده ټولو جزو تامو کې له ما سره ما د سر ملګرتیا وکړه، هغه خپل سربازانو ساتمنان افسران ولیدل، بعضو چې ښه کارکردګیانې درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل، هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفې ته خرچېدګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه موږ ګوښه کړه او یو تعدادو ته موږ چې سرخندنې درلودلې او خپل سربازانو نه ښه څوکېداره کړې وه په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته موږ تر دې ارتقا ورکړه په چېږي پوسټونو کې مقرر کړي انشاءالله چې منظوري به هم ډېر زر راشي. د فساد په رابطه موږ ډېر قوي هوډ کړی ده او موږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه موږ گرفتار کړو د قانون منګول ته وسپارو.
مننه. د سټنډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه موده وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې په د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی او په خاص ډول د ختیځ او یزین نور هلته تقریبا وي تر ډیره پورې هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلو کې وي شاوخوا څلوېخت سلنه غیر قانوني په قاچاقي ډول راځي او تر ډیره پوری دا غوی هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټې په دغه برخه کې تاسو معلومات څه دي؟
د تورخم په خارګور کې کالته د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د منځ د کشپی ارګانونو منصوبین الته توزیف دي، هغه دواګان چې به کیفیت دي یا تاریخ تیر ده یا کیفیت نه لري هغه موږ لاغ په غیر قانوني ډول باندې لاغ باندې پاکستان خوانه انتقالي افغانستان ته هغه موږ نیولې دي قانوني مرجع ته سپارلې، نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکی چې دی خوانه دی علاقه نه راځي هغه هم زمونږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي قاضي مرجع ته موږ سپارلې.
قومندان صاحب، معمولا هغه سیمې چې ډېری نام نه دي البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکی مینی ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه په چیرګام، دلته وې ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ را تګ کوي او د وسلوالو مخالفینو د تګ را تګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي، آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي او کنه تاسو د بندیدا کوم اقدام کړی؟
سوالی کې کوم لارې دي؟ تقریبا دوه میاشتې نه عملیات چې موږ درلوده د پچیراګان په لوټوالۍ کې چلته د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو هغه څه کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه ویسي، هغه کوم ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه نارامه کړي وو یو تعداد یې له منځه لاړه، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوستې درلوده چې کوس پچیر او بر پچیر و، د ګیرخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګای د چاسي تیرا خواته لار لري هلته سرحدي ځواکونه میشت دي، یعنی په حقیقت کې موږ هغه لارې بند کړې، مخالفینو قاچاقبر له دې لارې نه استفاده نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د وسلو لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده، د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو موږ حاسه
کوچ دالاره هم په دې باندې. په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پوله کې داسې کومې سیمې شته چې هلته ستاسو وسلوال ځواکونه نه وي یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویل موږ حاسه کوچ دا کم ځای کې چې زمونږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس ان شاء الله چې موږ په دې باندې وتوانی ګو دا باز لارې چې خوشي دي یا هغه مخالفین ور باندې تګ راته کې دي سخت راځي لري ختیځ کې چې دا کما راځي دا اکثره وخت دا مخالفین هم زموږ په جزو تعامل باندې حمله کوي، د جنگ په وخت کې ډیره راځینه داسې استفاده کړي که څنګه چې موږ له تیارې نه کوو د دې لپاره چې ډیره غرنۍ او ځنګلزار ده راځي را دلته بیا هم موږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس د عملیاتونو په اساس باندې موږ ونیسو او دایمي پوسټې دلته افراز
او داسې بیل کې تاسو لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسې ځواکونه نشته یا د پاکستاني ځواکونه هلته نشته دی چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي ستاسې په ضد یې وکاري
تمن اکثره وخت موږ په کومې ګرفتاریانې کړي دي دا له دیوران پر ذکر خنه اخوا ته دوی تربیه کیږي تشدیدیږي راځي په افغانستان کې دلته زمونږ په جز تعامل باندې بریدونه کوي اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی لمه د تللي اخوا ته تعلیم تربیه لیدلې راځي دلته دی
ډیر مننه کومندان صاحب کور ودان تشکر درنو اوریدونکو دا واسطه لپاره د دیونی حقیقت سره خبرونه چې په ختیځ کې